په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې ځینو لویدو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبا کې یو ډاکټر ویلي چې نولس تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او څلېرویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکران په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پېښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیه بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پېښې تحقیقات وکړي، او ښاغلي کولیه بیا په ټوله نړۍ کې د اوکران پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتل ده، له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبه کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د دې منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اوور کې بشپړ کړه. د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-0 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبې بچې د نک اوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات طالبان تر واکمنۍ لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بې طرفه وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکي نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې.
په دې ځای کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې منیولې دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزو لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم مهیروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخاباتو تر سره شي د په ورته وخت کې له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه او بخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر دا خبره پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس د لسمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتی 50 کلنې جګړې د علتونو شپو هوای د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکری اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو نشتی څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبره هم کړې وه که چېرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده او په تاکتیکي ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وایي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره پکار دي چې انتخابات ترسره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ د پښتنه زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغییر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغه یوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات تر سره کوي لکه ملګری ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په طالبانو د خپل شدید نظام کې واکمنان وی تر هغه چې دی په نظام کې واکمنان وی ذکر کوم په هر حالت چې وی کبل دریم ګړې امراسي د دې تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاقل نظام راکې یو دوه کال مور نظام تر پرستی کوو، په دا دوه کال کې مور داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتر شي وضعیت بیا انتخابات لار ورو انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې هغه یو د د د قانوني اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا به څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل دی د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي. مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولای شي بیا په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تفیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله اماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چون چې د دې هغه افراد چې دي هغه به په مشرتابه باندې نیوک کوي او نو پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چاته طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نه سي ښودلی، نو دا یو نو شرط تقریر شته چې انتخابات وکړي که هر ډول وي زه منم، چون چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځل وایي چې سید موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان جراسي یو نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولري په افغانستان کې.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی ښارونو کې د اف ام په څپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار رئیس د ځینو ستونزو له امله نشي اوریدلی، خو په لنډو او منځنیو څپو زموږ خبرونه دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وای په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کارټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کارټو نه خریسي واسطه
دا مرسته وسکون برسې ترازی دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. ملکان پر کلی خپل شناخته لري، هغه نشته کی نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوي چې اولی وادي مکوي بیا وادي کوي
بل ورته. د ملګرو ملتو د مرستو د همشغۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوي دي. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. و چا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ژمي په درشل کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دایکنډي او بامیان د اوسېدونکو د وضعیت په څېړنه بوخت دي. د ملګرو ملتونو دې بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې د دوی مشر میری آلن مکګروتی د غدو ولایتونو ته تللې وه چې خلک یې وچکالۍ ځپلي دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او دایکنډي اوسېدونکو له دې بنسټه غوښتي دي چې له هغو میرمنو سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتګ سره له کاره ګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او دایکنډي نه دي چې د وچکالیو له امله هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه هم سګنی وچکالۍ ځپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې نوی خپور کړی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکاري فريدا سيال د چاپريال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لومړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې له ورایه ښکاري؟
بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هېواد دی چې د نړۍ په سطحه پشپژم کټار یا پشپژم لیست کې راځي چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هېوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مقام خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا یې ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسېدلی دی. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دې مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې راسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه ناورین چې البته تجربه کوو، هغه دا چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دې یا هم اسپیټال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدې ژمی په سر کې د ورښتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورښتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خو دلته څو آباد چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاسو سره ګریوان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لاغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بېوزلي په فقر دلته ډېر زیات دي، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو موادو څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوی ونه شي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
موسم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغو سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبریال بختیار ساحل پر رپورټ کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوره شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې معلومې شوې. په قطر کې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپي سیالیو کې د لندې په 11 نیټه بیا هم څلور لوبې ترسره شوې چې پایله یې د غوره شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلومې کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ ترسره شوې چې تر یوې په زړه پورې لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول وواهه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې ورځې په دویمه لوبه کې بیا آسترالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه چې آسترالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولینډ څخه بری ترلاسه کړ او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټاین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولینډ دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپي سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د بلجیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپلې لوبې ترسره کړي. د یادونې ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولینډ، نیدرلینډ او امریکا متحده ایالات هم وتلی دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو 2 ورځو کې شاوخوا 140 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد د سفر قانوني اسناد هم لري. نور حالې زموږ د مشال راډیوي خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د ښار په اورنګي ټاون، پاکستان بازار، سایډ ایریا او حب سیمو کې د نومبر په 20 او بیا په 13 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچی کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درل. تاره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې منیولې دي، چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19 افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په 2 اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک، د تک راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 13 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی و. همدارنګه په دا تیر 15 ورځې کې په مختلف ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات هغه کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې دوی هم هڅې کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دیو چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېری مجبورۍ او د لوګي د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 1 عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
منګه غریب خلک است، منګه مزدوري ته راغلی است، دا خلک د وسنه نه راځي دلته، څوک د وسنه نه دلته نه راځي، مجبورې د خاطر نه دلته راځي، خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه ده، 3000 روپۍ نه ده، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو ګورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړیږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 نه تر 2000 پورې کډوال نیولې شوي دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د 4 نه تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمون په افغانستان کې دا کمی افغاني چې زړی شي دا زمون نه سرافان ناخلي، دا زمون نه دکانداران ناخلي، دا زمون نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي او دا افغاني خندني را پسې کوي تا ورته او جاب ته خطا کو او یعنی ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړی افغاني چې موږ په سوداګان نه راکې درخواست انده دي چې دا افغاني موږ په نوې بری بدلی شي او یا دا یو مغم کی دې لپاره یو تسلیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک روزي خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړی افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږدي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا وعدې کوئ چې کار پسندګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندله. ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دي. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سختدریزې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځ ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازې اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پېښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت د یو استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پېښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تبع پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالات کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیمه وم، پلار مور مې دواړه وفات شوي وو، ډیر کم عمر نما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لسو کلو جیلې وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دی وبخښي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښکاري، دا رنګ د دې سره ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونو ناستې کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس شان دي چې دوی پلوري مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دي سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ورنکړم. هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دي. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې ښه بازار یې درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه هغه جامې چې به مونږ ګنډلې. بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره د هغې لاقل زمونږ د ژوند ګاډی چلېده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کښېنم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې حتی ښځه دې د نارینه لاس ته کښېني او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه، او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې بې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړه ده. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرف تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې نه راټوکوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ هم سره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سی ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې. سي تعلیمات هم ورکول خصوصا د شینوارو په ساحه کې غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې شپېته ښځې پنځوس ښځې په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا هم موږ ته په ګټه وو ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقت اداره یې لاندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول دویم لیول درېیم څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی دے ماتا دے گا ٹھوکڑا چکل نظام بدل شو ورس آزاد شو انز انٹینسیف پور رسید رہو گا انتا پخپل ہا غشانو چی امادگی و ارکن کے دے پارا نظمانگا ہی نم دے جنکوی نا دے خوزنا دادا چی نومی دے کے گئی ما ہرش بے پسی لناشتا کوش شو کے چی زدکلے ہو کئی اور یا یو بل چاہتم خیر ہو رسی گی خلق تا چی ور زدکلے دا ښه کار دی ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي
که موږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي. ډېر زیات سهولتونه سته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولی شو موږ ټول مثلا له مجازي نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي چې دوی کولی شي له دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلماني زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې سفول طریقه پخشیږي. هغه زده کړي ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې موږ کولی شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولی شو چې هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولی کیدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري په دې وکړي هم ځان کولی شو چې مصروفه وساتو او هم کولی شو خپلې کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو واوسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تېره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تېره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو او مثلا ما د طالبانو په تېره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم بی له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نه وی ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چیرې یو هنر د زوی ول هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازم کنه کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ښوونځي ور وترسه هر څه وترسه نه. یو مشهور متل دا وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لار است نور چار است. مثلا د قرآن کریم کورسونه دی دوی کولای سي سغلت مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایي دا یو پخت اسمنګل دینه باید خګټ واخلو او د زم د انده او راتلونکو لپاره باید لدینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکو کې زمون ښوونځي او کاری دفاتر بیرته پیل کیږي موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونه د رائے د حق په تړاو بس لرو دا چې خپل رائے شي ده او په قوانینو کې سره غلي ول نقص کیږي د حق په تیاره خبرې تر لرو. په دې بس کې را سره ملمده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق بو په بل کې به سعادت ته خرغلاست وي. سعادت د رائے او د رائے د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړي نو خبروي.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رائے شي، د رائے د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبر او د قانون په اساس کولای شي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوری انتخابات. داسې موارد کې کولای شي خپل رائے استعمال کړي. رائے یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري، کولای شي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق وکاروي. د رائے ورکولو حق یعنی د مستقله مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای شو ووایي چې دا مکلفیت دی، یو عام حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړی ایماني وجداني مکلفیت لري چې یو ښه زعیم څنګه وکولای شي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربریت او د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نه وژغوري. هغه کس باید تعیین سي، انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای شي چې د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. که دوی اشتراک ونه کړي، خپل اهل پیدا نه کړي، کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوری لپاره، ولسمشری لپاره، نو مشکل دی. او متاسفانه وطن به وطن نشي، دموکراسي مانانه ورکوي. نو د دموکراسي په حکومتو کې او دموکراسي په اصولو کې د رائے ورکول یو ضروري او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. که دغه رای نی، نو په دې معنا چې یو رکن د دموکراسي ناقص دی او خلق نشي کولای سي د واقعي دموکراسي تمثیل کړي.
کورودان، په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سب سره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی، یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلې چې پارلماني ده، ریاست جمهوري انتخابات دی، او بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت مونږ کولای شو یو مثال ورکو. د قندوی سه کله قطعنامه صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلونه کوي، او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سه کله سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سپو شورای سازمان امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري، دوی کولای شي جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې. په دې صورت کې دوی کولای شي په یو موضوع د حل لپاره یا د یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځ کوي، دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میز کې کینی او خپل رائے وکروي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه، دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد په ایران کې نقصې وې دي، دوی تحریمات وځ کوي ایران باندې. دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي، یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګری وسی، دوی مکلفیت لري دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد په رڼا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وځ کوي. او په دوم پړاو کې که تحریک اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیواد باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی ته بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ؟
د افغانستان په اساسي قانون کې، یعنی د جمهوریت د وخت په درې دیرشم ماده کې، یعنی داسې راغلی دی چې هر افغان کولی شي ځان کاندید کی، انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رای ورکی. مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رای ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقونو څخه یو حق و. متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته. مخکې دا واجب التعمیل و، خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای، دغه ډیر مهم دی. او ما مخکې ویلی چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول. ولته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري.
اساده چه بالی او پا کم مواردو که در رای حق نقص کیگی؟
دغه په هغه مواردو که نقص کیگی مثلا د قانون نقص دبید په دی معنی سه د خلکو د نقص په معنا ده. سه کله یو کس وغواړي سه رای ته چمتو سي او رای وکاروي، یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا سي، یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ، لکه تهدید، یا لکه دغه زور زیاتی، ظلم، او بل ډیر مهم سو فساد و فساد اداري و. یعنی یو نیم خلک غوښته سه خپل رای هغه چاته وکاروي سه زړی غواړي، یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر یا وکیل تعین کی. نو په دې واجه سکل دوی رای وکړولې او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي، او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې. دغه د رای ورکولو پروسه مختلق لاله او دغه موضوع بخي ختم سیوی و امسی او دغه نتیجه لا سره نغی صدغه حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو. او دغه موارد وس یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای سي خپل خوخه کس ته رای ورکړي.
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي؟
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو. د پخوا قوانینو څه چې و خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي، او دا په افغانستان کې اوس واجب التعمیل نه دی، دا د افغانستان قانون نه شمیرل کیږي او اوس هغه نه لري جایګاه، پخوانی خپل ځای نه لري. نو په دې وجه موږ نشو ویلی چې اوس په افغانستان کې رای کارول یا په رایو انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شاملېدل دا بیخي اصلا وجود نه لري. یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي، تشکیل سي، او خلکو د هغه په مادي په اساس او د هغه د خپل صلاحیت په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي. نو اوس جمهوریت نسته، اوس دموکراسي نسته، اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کولای څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه بده کې ونده واخلي او خپل رای وکاروي. نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت او دغه موارد مطرح شي، بیا د رای موضوع مطرح کیږي. نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو، نو په دې وجه افغانستان اوس پرده دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو ونده مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي یا د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثیل کولی شي.
دا چې د رای حق نقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې؟
دولت دا په کار دی چې دغه دولت څه جوړ شوی دی د ملت نه جوړ شوی دی. دولت یعنی د ملت، ملت یعنی دولت، یعنی که دولت نی ملت نشته که ملت نی دولت نشته. نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کړي، خلک ته پریږدي او ورته اجازه ورکړي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکړي که په هر موضوع یا هر بخش کې. انتخابات په ډېر موارد کې موږ لرو او بعد دغه څه چې مخکې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي وو، لکه د ښاروالیو، لکه د پارلماني و ریاست جمهوري و پاک نور موارد کو سے ضرورت دیدی اس بات اغوسی رائے وکړول سی باز دغه زمینه مسائل سی دغه زمینه هغه وخت مسائل کی یا پوخا قوانین باید په افغانستان کې عملی سی دا ومنل سی دغه په اساس یا لیک تعدیل سی ک دوی غواړي سی تعدیل ته ضرورت دی. تعدیل دی سی هغه موارد سی د شریعت په اساس یعنی په تعارض کې دی هغه د تعدیل سی نور پخوا قوانین د پلیسی هغه ډیر مصرف سی وی دی په هغه باندې ډیر زحمت ایستر سی وی دی خلک قانون پوهان یعنی ام مادی او مانوي ډیر ازخلی د افغانستان ته نوزه دا وایي مسه دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سی دا پلیسی او دغه سچې موږ له لاس ور کړی دی هغه بیرته د جوړ سی او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سی هغه سچې اراده لري سچې رای لري سچې دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو.
مننه کو ساده سپ کور ودان قدر من اوریدونکو دعوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازریګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاده او بریالي اوسئ.
Vaura dada anna پاتے او مکتب تزم دزڑ وینا شو بس پاتے او مکتب تزم باورا دادا باورا I'm not